درن اوریدن کو به هم سلام په کابل کې ته بجې شوې په رواني او سات کې دوه خبرونه تاندې څنګه یو درسي سات درته لروخ تر غمخ کې خبرونه او راپورونه همشته چې پیلې په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعهګانو پر یو جمعه د جمعې ورځې حمله وغندله. امنیت شورا بیگانه وخت په یو بیان کې دا یو بیرحمانه حمله بللې. د دې چاودنې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې او ویلې دي تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښ یو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره یې باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلي خمري کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو په یو جومات کې چاودنې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اووه تنه لمونځ کوونکي ووژل او پنځلس نور یې ټپیان کړل. د افغانستان او ایران ترمنځ د قنصلي چارو په څلورمه غونډه کې په ایران کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو حکومت د ډیپلوماتانو پر زیاتولو خبرې شوې. دا دوه ورځنۍ غونډه د روانې تلې میاشتې په اوولسمه او اتلسمه په کابل کې جوړه شوې وه، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یې پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی. په بیان کې راغلی چې دواړو خواوو د بندیانو د لیک او په ایران کې د دیره افغان کډوالو ته د قنصلي خدمتونو د برابرولو لپاره د ډیپلوماتانو د شمیر د زیاتولو پر اړتیا خبرې کړي. د افغانستان د پخوانی پادشاه غازی امان الله خان لور شهزادګۍ هندیا وفات شوه. په فیسبوک کې د شهزادګۍ هندیا لور سورایا ملک ته په اړوند اکاونټ کې د هغې د مړینې خبر خپور شوی. سورایا ملک لیکلی دی چې شهزادګۍ هندیا د تیرې جمعې په ورځ د ایټالیا په روم ښار کې وفات شوه. نوموړي همداشان ویلي دي چې د مور د جنازې او تدفین مراسم یې د کورنۍ د غړو په ګډون شوي. شهزادګۍ هندیا د 1990 میلادي کال په جنوري کې زیږیدلې وه او د څلور نوي کلونو په عمر وفات شوه. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې د هرات او بادغیس ولایتونو له زندانونو څخه له 500 زیات بندیان خوشې شوي. د سترې محکمې د اماړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د دې محکمې د وړاندیز له مخې د جنوب لویدیځ زون د تمیز لوی ریاست او د هرات او بادغیس د مرافع محکمو یو درې کسیز پلاوي د دې ولایتونو له زندانونو څخه لیدنه وکړه او د وضعیت له څېړنې وروسته یې پرېکړه وکړه چې د 113 ښځو په ګډون ټول 528 تنه بندیان له بنده خوشې کړي. بیان زیاتوي چې په دې ډله کې هغه کسان خوشې شوي چې د حق العبد دعوه پرې نه وه او د حبس زیاته دوره یې تیره کړې ده. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دې بندیانو د خوشې کېدو یو بل دلیل دا و چې په وروستۍ زلزله کې د هرات او بادغیس د زندانونو ودانۍ زیانمنې شوې وې او د نړېدو ویره یې وه. په بدخشان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د یوان ولسوالۍ په سر صفحه سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکپ ډوله موټر له سړکه واوښت. د بلې خوا په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د 45 تنه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سړکونو د خرابۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه وخت ناوخته د دې ډول پیښو راپور نه ورکول کېږي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر وایي د غزې په تړانګه کې وضعیت کړکېچن دی. مارتین ګریفټس پرون په یو بیان کې له ټولو ځواکمنو هیوادونو وغوښتل چې د جګړې قوانینو ته د درناوي د یقیني کولو لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ښاغلي ګریفټس په وینا په تیرو څو ورځو کې د حماس ډلې د جنګیالیو او اسرایلي او د اسرایلو اقدامات او لفظي ګواښونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. ګریفټس زیاته کړه چې ملکي وګړي او تاسیسات باید خوندي وي. د فلسطیني حماس ډلې وسلوال د اکتوبر په 1 له سرحده واوښتله او پر اسرایلو یې بریدونه وکړل او د اسرایلو پوځ په ځوابي اقدام کې د غزې په تړنګه کې د حماس پر اهدافو حملې پیل کړې. درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني اوسات کې دوه خبرونې درته لرخ تر هغه مخکې څو راپورونه. د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به یې ډېر ژر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند د یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو داسې ښکاري چې چین غواړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستان سره خپلې اړیکې تودې وساتي، ځکه یې تیره میاشت د هیواد سفیر د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته خپل اعتبار لیک هم وړاندې کړ. چین له طالبانو او طالبان له چینه څه غواړي؟ جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو تر ادارې لاندې د سوداګرۍ او پانګونې د خونو ویاند ویلي دي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی به راتلونکې اونۍ په چین کې د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د راتلونکې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د چین په پلازمینه پیکینګ کې جوړه شي. اخونزاده عبدالسلام جاوید له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزي به پر روانو ورځو کې پیکینګ ته سفر وکړي. ویان زیاته کړه چې ښاغلی عزیزي به لوی پانګوال افغانستان ته راوبولي. که څه هم د چین په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو چارواکو او وزیرانو څو ځلې په هغو غونډو کې چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکزې وي د ګډون لپاره د هیواد ته سفرونه کړي. خو د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د یو کمربند یوې لارې غونډه له هغو مهمو څو اړخیزو غونډو څخه ده چې طالبانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان له چین څخه او چین له طالبانو څخه څه غواړي. د سیاسي چارو د شنونکي محمد اسحاق اتمر په باور چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په لټه کې دی.
چینایان دې ته لیواله دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي، نو په دې بنیاد باندې طالبان ډېر لیواله دي چې سمدلاسه دستي دوی ته پیسې ورشي. چین یو بل تشویش همدا لري چې د چین دغه لویه سرمایه‌ګذاري چې په سیمه کې دی او هغه د سپیک د یو لارې یو کمربند پروژه دی د وهان د لارې نه بیا دغسې په ایران او یا منځنی آسیا باندې دوی خپل تجارت اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې لري. د تیر جمهوري نظام یو وزیر په 2010 کال کې اټکل کړی و چې دا هیواد له مسو نیولې تر سرو زرو او لیتیمو پورې پراخې طبیعي زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او د یو او درې ټریلیون ډالرو ترمنځ ارزښت لري. که څه هم د دې زیرمو د اصلي ارزښت اټکل تر اوسه نه دی شوی. ویل کیږي چې چین له طالبانو سره د هغو طرحو په اړه د خبرو په حال کې دی چې د لوګر د عیناک د مسو د کان په اړه له پرزیدلي جمهوري نظام سره موافقه پرې کړې وه. چین له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ کړې دي او لومړنی هیواد دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په کابل کې نوی سفیر وټاکه او همداراز په افغانستان کې د قانونو په لویو پروژو کې پانګونه کړې ده. د چین سفیر تیره میاشت خپل اعتبار لیک د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته وسپار، خو ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ د شارج دافیرانو تر کچې ساتلې دي او ځکه نو حکومت ته د هغو د رسمي اعتبار لیک وړاندې کولو ته اړتیا نه پیښیږي.
زرګونه کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برېټانیا په پلازمینه لندن او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. جزئیات په دې راپور کې.
د برتانیا په پلازمینه لندن او همداراز په مانچستر، ایدنبرا او نورو ښارونو کې پرون د فلسطینیانو په پلوي په داسې حال کې مظاهرې وشوې چې په شاوخوا کې د پولیسو پراخ حضور محسوس و. په لندن کې معترضان لومړی د بی بی سي د ودانۍ مخې ته راټول شول او وروسته یې ماسپښین مهال د صدراعظم ریشي سوناک د دفتر مخې ته غونډه وکړه. ځینو معترضانو د فلسطین بیرغونه او هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو د فلسطین لپاره ازادي، قتل عام پای ته ورسوي او پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. دوی صدر اعظم سوناک ته هم د شرم شرم نارې وهلې. د الاقصی د ملګرو د کمپاین مشر اسماعیل پاتل فرانس پرس خبری اژانس ته وویل چې نه یوازې د برتانیا بلکې د ټولې نړۍ عادل خلک باید د روان حالات د پای ته رسولو لپاره پاڅیږي او که داسې ونه شي نو د هغه په وینا په راتلونکو ورځو کې به یو ناورین رامنځته شي. د فلسطینیانو په پلوي په برتانیا او د افغانستان او ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې دا مظاهرې داسې مهال جوړیږي چې اسرائیلو د حماس ډلې د ځواک د ختمولو لپاره خپلې جګړې ته زور ورکړی او په وروستیو ورځو کې د غزې په ترانګه کې هوایي حملې کړې او د هغو ځمکنیو عملیاتو په درشل کې چې تمه ده په سیمه کې ترسره کړي لسګونه زره سرتیري یې غزې ته نږدې تیار سوي کړي دي. حماس ډله په برتانیا کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي او د دې هیواد د قوانینو له مخې د حماس غړي یا هغوی چې نور کسان په دې ډله کې غړیتوب ته رابولي تر 15 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. معترضانو ویل چې د غزې خلک بېګناه دي او اسرائیل اجازه نه لري چې دوی په دې خاطر چې فلسطینیان دي قتل عام کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په غزه او د فلسطینی قلمرو په نورو سیمو کې ملکی وګړي په عمدي ډول نه پنهخه کوي. خو د اپوزیسیون کارګر ګوند په خوانی مشر جرمی کوربین چې اوس مهال د پارلمان خپلواک غړی دی په لندن کې په پرونی لاریون کې د وینا پر مهال وویل چې که څوک په نړیوالو قوانینو او بشري حقونو باور لري نو باید هغه څه چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې کوي وغندي.
درنو اوریدونکو اوس پر رابولم چې دوه خپرونې ته نڅنګ یو درسي ساعت واوري. د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی بل خوانه زما تنبلتیا و، اونه سول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس